سلام ستړي مشه د سهار او بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبري مجلې ته خرغلاست وایم نن جمعه ده د 14م کال د وری حمل وشتم د 2021م کال د اپریل 14م پروګرام کې به وړاندې واوري امریکای چارواکی وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کابل کې وویل که طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
اروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی و او هلته یې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دغه امنیتي پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د ګازو په پروژه کې به 300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرحه وړاندې شوې ده ریاستي جمهوریت ته 5 شرکتونه تر 10 شرکتونو پورې دي وسي او هغه دې بیا انحصاري توګه باندې دوا راوړي او هغه دې بیا زنجیري دواخانې ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو له خلکو پکې کار کوي دا دې محروم وسي. قانون دې باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسي ګټو په موخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر 300 زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږوانه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ټرافیکي پېښې 2 تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله یې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شوو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پېښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 نوي میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرات، ورسته، کندوز، بلخ، فاریاب، سرپول، دایکندی، میدان وردک، کابل، پروان، هغه ولایتونه داسې ډېر ځمکني توتانو تولید شوی دی. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو سي اقليمي شرایط مساعد ته زیاتیږي.
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیله ته مساعد دی او له څو کلونو راهیسې خلکو ورته مخه کړې ده. د دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیایي پروژو کار پیل کړي. د غزنی والي جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په غزنی ولایت کې سکل منګه یو سلو شپارس انکشافي پروژې لرو چې دغه د نوبل اتلس انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دی. منګه چې اوس دجدې ورځو کې عملی کار پیل شي او اتنوي نورې انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغوی به هم د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیص شي انشاءالله هغه به مرسته او پیل بشي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو له امله پکې پراختیایي پروژې پیل کېدل له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمې پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید 19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزې بوخت دی. دغه هیواد دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هر څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,000 ډېر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېره اونۍ د خبرې اترې رغوونکې بللې وې. خو د سهشنبې پر ورځ د ایران لخوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدامې په نتنز اټومي بټۍ د برید په غبرګون کې کوي. دوی په دې برید کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي. څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لږګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان له مخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 16.4. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.9. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.1. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.0. او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24.5.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پرېکړه د دوحې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې دا هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغې زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې شوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت ته کله چې حالته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي لا ګواښ سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه ست پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګری ګواښ وځپو
سولیوان زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د شوزو او جنوم لاټر ته دوام ورکوي او د په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او جنوم لاټر وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نه غواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 می له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځانډ د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځمې پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 19 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د میتر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به هم ورشو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د انتونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نااعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل وی ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي. خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن سفر. خاغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لاره رد نه کړي.
It's very important that
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. خو هغه څه چې لای هم یو شمیر خلک په اړه اندیښنه لري د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیست د دې ډلې د مشرانو د وستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي، له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ، په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل، او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای سي، سفر نه وکړي، خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د ژبنو په ماتولو تورن کړی دی. د دې ډلې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستان له قید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د دې هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي، خو څو میاشتنې ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوهې د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده، او د پایلو پاړه یې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د روانې اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناه ځای بدل شي؟ دا پوښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه په نیویارک او واشنګټن کې له تروریستي حملو وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس له دې هېواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې، لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نه شي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت ته د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیاره انځور شووله. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي، او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستان امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستان امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستان د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار تریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی، د کولمبیا پوهنتون د استاد سټیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خواهی په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ایتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هېواد کې ځان بیا منظم کړي. دی همداراز وایي طالبانو که څه هم د تیر کال د فبروري په 9مه د ټرمپ له حکومت سره په لاسلیک کړې موافقه کې ژمنه کړې چې القاعده او نورو تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا او نورو هیوادونو برید وکړي، هو د دې لپاره چې بایدن له یادې موافقې سره سم د میتر لومړۍ ځواکونه نه باسي دا کېدی شي طالبانو ته پلمه په لاس ورکړي چې موافقه لومړۍ امریکا ماته کړې ده، نو دوی هم د هغې د شرطونو رعایتولو ته ژمن نه دي. پروفیسر بیدل په عین حال کې اټکل کوي چې په افغانستان کې به خورا سخته کورنۍ جګړه پیل شي او تر ډیره به هغې یوې ته ورته وي چې په نویمه لسیزه کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ وشوه. دی په عین حال کې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په سیمه کې د بې ثباتۍ د ډیریدو اټکل کوي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به دېرش شپې دوام کوي او د یادو لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترینکوټ ښار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوې له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوښي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال دا ډیر شپنۍ لوبې د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي، آزاد ټورنمنټ دی. د دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله، او موږ تاسې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راجسي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشحاله یم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ شروع په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمیم ویدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښتمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشحاله یم ډېر ځوانان هم باندې سوي دي، ډېر شفان کې په شفا ځای کې شلوغا کې زیاده روزګان همیرت څخه ډېره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم نظانات کې انتظامات کې سر ته رسولی دی.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني ارامي له همدې لوبو ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول له دغه واده ووزي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هیوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د روانې اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړه چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوي او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوي دي. تر دې یوه ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالې ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالي او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2000 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه شون کې وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ خبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
اوس هم لنډ خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکي پیښې 2 تنه وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني توت تولید شوي دي.